شنوندگان عزیز، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا نگهدار. وقتتان خوش. وقت بخیر. خدا پامان.
د مازدیګر څلور بجې شوې. زمونږ ریاست نوري نیکی هلیو سلامونه ومني په دې خبرونه کې. امریکایي ځواکونو هغه توغندې لمنځه وړي چې په کندهار کې میشت دي. ځواکونو پر هوایی اډې د برید لپاره ځای په ځای شوي وو. جنرال سکاټ میلر طالبانو ته خبرداری ورکوي:
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د کورونا مثبتې پېښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی.
اوس په دغو ولایتونو کې د مثبتوالي میزان د لس او دولسو ترمنځ دی.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي دا هېواد د چرګانو د غوښې د تولید له پلوه تقریبا په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوی دی.
که چېرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي چرګانو ته غوښه کې موږ خود کفا کېږو.
لنن لاس کاله مخې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په هیبت آباد کې وویل شو. امریکایي چارواکي وایي القاعده نور ځپل شوې. آیا دا ډله نور ستر ګواښ نشي پېښولی؟
القاعده په مطلق شکل باندې د منځ نه تللې او لا هم د دې صدر لدی چې عملي وکړي.
خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي ږغ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. دی وایي
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړی موندل شوی دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. ښایي دا شمېره بدله شي. د تیر شپې په دې پیښه کې چارلس کسان ټپیان شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیک په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زابل امنی قومندان جنرال ویس سمیمی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلیز حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
ډېر درنه جګړه وسوله. د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله. شل نفر د دشمن مړه او زخمیان دي. په دې جنگ کې هیڅ نوه کم تشویش زموږ شاریان ته به نه وي.
د سمیمی په وینا جګړې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د سرې قطې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تیره شپه په غازي بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړ کړی فضائي بیړۍ له نړیوال فضائي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سو. په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلي سپاره وو. د امریکا فضائي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلي مایک هاپکنز، ویکتور ګلوور، شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت درونیمو بجو په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول. دا په 1988 کال کې د اپولو دوهم فضایي بیړۍ له سفر راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلي په سپیدو کې مځکې ته رسیدلې. ستورمزلي مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضایي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. په فضا کې په 1 شپېته ورځې تیرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي ژغ کې د پر سپاهي پاسداران انتقاد کړی وو. جواد ظریف نن پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې دی هیله لري چې د سپاهي پاسداران ځواکونو د پخوانی وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیمانی په اړه ناندریزي څرګندونې کړې وي. په افشا سوي ژغ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیمانی انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیمانی له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پرېکړو بې خبره پرېښودل کېږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2020 کال کې په بغداد کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یوه اتل او شهید په نوم یادېږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته را وستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمنی ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنۍ مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 28 یوه توافق ته ورسیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په خبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سه‌شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هنده متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هره ورځ شاوخوا 300,000 پیښې ثبتولې. د خبرونو پای.
خبرنامو لازدی رادیو واوری دل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د هوایی بریټ په پایله کې هغه توغندې په نخښه کړی چې په کندهار هوایی ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوی وو. د بریټ داسې مهال کې چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له پرون رئیس رسمن پایل شوی دی. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د امریکایي عسکر وایان سونی لګي توایي پرون مازیګری په یو هوایی بریډ کې هغه توغندې لمنځه وړي چې پر کندهار هوایی ډګر د بریډ لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګیت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو دا ټویټ یې نږدې پر دې هوایی ډګر د یو توغندې لګي دوه او ډزو دوه ساعته وروسته کړی. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چانه دی منلې خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د میل لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پیښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنه کړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشتو د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي چې امریکایانو دا خبره دغسې پرېښوله او خپل کوم خبره چې کړې وه چې موږ په دغونې کې وخت کې وځو په هغه خبره باندې اکتفا وکړله وو. تفاهم چې ضرورت پیدا نه کوي نو دغه وجه به وي چې طالبانو به خپل هوډ چې کړی وو هغه هوډ عملي کېدو لپاره به دوی خپل اقدام کړی وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو د بریدونه د سیمې د هیوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه ګڼي.
طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پیل د ښکارندوی کوي چې د طالبانو تر شا کوم هیوادونه دي، د ملاتړ هیوادونه همدغه د سیمې هیوادونه چې په بحث کې وزه متحده ایالاتو سره شکیل دي، غواړي چې ډېر تر ډېره فشار واري چې تر څو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال، یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمیز اتصال په برخه کې د خپلې ملي ګټې تر ډېره بریده خوندي کړي او ډېر تر ډېره امتیازات ولري.
که څه هم پرون رویټرز اجانس د ځنیو امریکایي چارواکو له قوله پر راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامي اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه، خو په تیرو دوو میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیري میشت دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل په ولسمه ناحیه کې د تیر شپې د اور لګیدنې پیښې ته په پام چې الکتر لګه وتنه پکې مړه او سل موټر پکې وسوځېدل، امنیتي چارواکي په بې غوري تورنوي د اور لګیدنې دې پیښې د سیمې خلکو ته هم زیان رسولی دی. نور په دې رپورټ کې
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو له کبله وتنه مړه شوې او څوارلس نور ټپیان دي. اور تیر شپه نږدې 9 بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګید، خو دا لا معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لومړنی معلومات دا دي چې لومړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګیدلی او وروسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو کوم معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
غیرت مشارک میسوزه
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځیدلو موټرو او مالی زیان په اړه سیمه ته د یو پلاوی لګولو د څېړنو لپاره خبر ورکوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې اور لګیدنه کې لک تر لګه سل موټر سوځیدلی دي. د دې خونی د عامل پلاوی رئیس توکل احمد یار نن رسنیو ته وویل په سوځیدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خانجان الکوزه پر حکومت نیوکه کوي چې په وروستیو کې د مخ پر زیاتیدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
په هزار هم موټر می سوځي، میلیونه
زرګونه موټر سوځي، یو میلیونه روپۍ په مل کېږي، خو امنیتي پلوه څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بې پروايي و یا دښمنو یا داخلي اختلاف و یا مو مال خرابو یا مو خپل ستونزه و. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړی، که سوداګر درلوده هغه کنه باید مسؤولی پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي وایي د اور لګیدنې له کبله یې مالی زیان لیدلی دی. دا په تیرو دوو میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تیلو خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورمه اور لګیدنه ده چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. که څه هم له دې وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګیدنو له کبله د څېړنو او سیمې ته د پلاویو لګول وویل شول، ولې د څېړنو جزئیات بربند نه شول. سوداګر هم له همدې کبله نیوکه کوي او وایي حکومت باید د دې ډول پیښو د مخنیوي سربیره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې په دې وروستیو دوونیو کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن ستونزه په هند کې د کورونا وبا له خپرېدو سره ډېره عام شوې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس درې مسپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ څخه چې کوم ولایت دي په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او دغه ترڅنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیښې ډېرې لیدل شوې دي. د پیښو مثبتوالی میزان ته که چیرته موږ وګورو، دوه اونیو څخه وړاندې زموږ د مثبتوالی میزان د شپږ او اوو ترمنځ او اوس په دغو ولایتونو کې دې کې د مثبتوالی میزان د لس او دولسو ترمنځ دی.
نوموړي وویل چې د پیښو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي، خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه د عمومي قرنټین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او کچيري پیښې زیات شي د جدي قرنټین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره ورځ د کورونا د درېیمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دې پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له پایله تر اوسه 6122 مثبتې پیښې ثبت شوې او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤول ګل خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9.8 دوزه واکسین چې مخکې مرسته شوې اوس له همغې تطبیق کیږي.
2,00,000 دوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی او دغه پاتې چې د نور زمونږ ملکی وګړو لپاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې مونږ 8,02,000 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشلی دی او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمونږ سره دي تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3.5 لک ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
خغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیا مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
افغانستان له ټولو ناخوالو سره سره په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی. پولټري ورلد چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې په اړه څېړنه کوي وایي په افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د افغانستان د چرګانو د غوښې او فارمونو ټولنې هم دا خبر تاییدوي.
د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا شوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی آزادی رادیو ته وویل اوس په افغانستان کې د چرګانو شاوخوا 10,000 لوی او واړه فارمونه شته او کله چرګانو د غوښې د وارداتو مخاوني ولشي شای افغانستان ژر له دې درکه 100% کې په ځان بسیا شي.
دغه فارمونه چې غټو واړو فارمونه پکې شته او بند او آزاد فارمونه پکې دي کچیرته دغه فارمونه ټول په یو وخت باندې ډک شي نو موږ دغه خبره چې خود کفایت ته د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې موږ خود کفایتیږو ځکه تقریبا اوسم دا خبره نږدې ده د دې چې موږ د چرګانو په غوښه کې خود کفایو.
ورلد پولټری پانه چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې د تولید په اړه راپورونه خبروي په یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان اوس د کال 2,16,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا لند شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ارقام ښیي چې د چرګانو تر ټولو ډیر فارمونه په کابل کې دي او په دې ولایت کې په یو کال کې د چرګانو 1,10,000 ټنه غوښه تولید شوې ده. ډاکټر ترکی وای له برازیل هم افغانستان ته د چرګانو غوښه واردېږي چې د افغانستان د چرګانو د غوښې پر تولید منفي اغیز کوي.
دوی کداغدا صحیح محصولو کی د افغانستان دولت په خاصه توګه ګمرکات نو بیا یې څوک نشي راوړلې خو متاسفانه چې دلته فساد کیږي او د فساد لمخې دغه وخه په ډیر یو بسته پک چرګان راځي سرونه خپېتی غوسی کړي پوستکه یې لري کړي او تیار پک چرګي راضی یا پورون باندې یا په وزر باندې مسول کیږي. البته په وزر باندې ډیر مسول کیږي چې هغه یو کانټینر چې دی دوی په 2,00,000 روپۍ باندې ډایرک کابل ته رسي.
د هم موبایل چې د کورونا وبال خبرې دورسته حکومت د ژوندیو چرګانو وارداتو ته اجازه ورکړه او د معلوماتو پر اساس هر ورځ ننګرهار او کابل ته د ورځې 10,000 ژوندۍ چرګان راوړل کیږي چې د کار هم په داخل کې د چرګانو د فارمونو پر کاروبار اغیز کړی دی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منې مې کې د انصاف پلټکی او ستاسو د ولکو شو از ځانو دوه ونې خبرونه مهیروي لنن لس کال مخکې پر همدې ورځ یعنی د 2011 کال د مې په دوهمه د امریکایي ځانګړو ځواکونو یوې ډلې نیمه شپه د پاکستان په ایبټ آباد کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژه. د بن لادن تر وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکي وایي دا ډله په پاکستان او افغانستان کې ډېره ځپلې. د پاکستان حکومت هم وایي القاعده ډلې ختم کړي، خو پر دې سربېره په هغه هېواد کې پاوز وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو د وژلو او نیولو ادعاوي کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کومه بڼه او ځواک موجوده ده؟ هغه ډله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ بیا د ځپلو خبره وکړه، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ټول سرتېري باسي، آیا دا ډله بیا افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي؟ نور په دې راپور کې اوري.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن یې لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
اوباما د 2011 زیږیز کال د می پر دویمه د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاوره د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې لوجې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لاله د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرنی وسلوال په نخښه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څیړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه خپل استراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بی پیلوټه الوتکو بریدونه یې زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته یعنی تر 2015 پورې امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړي دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزوري ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځايي همکاران لري چې په وسیله یې وس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل د مینځ وړل کولی شي تر باندې دا یو ډېر ممکنه خبره ده. د کم ګروپونو راځي پیدا شي چې اړوري په کلی شکل مکمل شکل د مینځ تللې. القاعده اسامه بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شوې دي. یو شک نشته چې په رهبری باندې جنجال شي څوک به رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې په اخر کې په افغانستان کې د خصوص هغه خارجي مشران کم شوي دي، د افغانستان څخه وتلي دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي یا د نورو هېواد هغه اوس هم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځ نه تللی او لا هم د دې صدر لدی چې عملي وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په 13 لسیزه کې د القاعده په ګډون ټولې وسلواله ډلې ختمې کړې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه په راولپنډي کې خبری غونډه ته وویل د پخوا پرتلا وس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوه لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپلا.
گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتے روشلو کلونو کے پاکستان د ترهګری پر ضد بریالی جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد پتو گئے ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 3000 زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزی او ترهګری ختمولو لپاره نه ایواز قوانین جوړ کړل بلکې له ایوی جامع کرنلار سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورت ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ل رپورت سره سم تیر کال پاکستانی امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبی اسیا کې د دې ډلې د څنګ درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریز لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سې فعاله نه ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه. خو بهرحال دا موږ نه شو ویلی چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري. خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو لوجه پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د دې په فکر اسلام آباد په خپل پوځي تګلارې کې بدلون راوستي چې لوجه په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعده سره ملګری شول. د امریکا حکومت وايي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لوجه وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 18 به ټول سرتیری له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28 ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 18 برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعده د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو.
بایدن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28 د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله. شنون کوي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې پوځي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي. خو طالبان وایي د 2020 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړې موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرۍ ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرینګدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستان وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پیښولی شي.
که هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګورئ. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 18 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړې خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نور ځایونو کې پیاوړې ده. نو کده دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپل څانګو او پلویانو ستراتیژیک لاښونه کولای شي، نو هغه کافی ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړی وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي هم لري. د وای په افغانستان کې یو شمیر وسلوال ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنگیدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنگي چیپاله کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جګړو کې هم زمانه جنگ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولای شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا دې موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر یوولس نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره شل کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سخدریځي د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختم کړي.
د اوسامه بن لادن پر وژل کېدو لس کال وروسته القاعده بیا هم ستر ګواښ ګڼل کېدای شي په دې اړه تحلیلي راپورو. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو ځانو دوه اونیزې خبرونه درته خبرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو د سری قطې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تیر شپه په غازی بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یو افشا سوي سپتي ژغ کې د پر سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پایته ورسوه. امریکا په هند کې د کورونا ویروس د زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سه شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپیس ایکس خصوصي شرکت جوړه کړې فضایي بیړۍ له نړیوال فضایي تمځای مځکې ته خوندي راستنه شوه.
او دا هم سپورتي خبرونه.
په بل خلایت کې د باسکټبال رمضان جام سیالیو په دوه ورځ مقابل شمال رستم لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې پرون پیل شوې وي سبب هم دوام وکړي. نوموړی وی دغه جام د بل خلید د ولسوالۍ او ترمنس پیل شوی چشپک لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. ښاغلی قاریزاده وی دغه جام دوهمه لوبه به نن د خراسان او ځوانانو لوبډلو ترمنس تر سره شي. په کابل کې د سنوکر رمضان جام سیالیو اتلولي سالم محمد محمدي وګټله. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې شپږ پنځوس لوبغاړو ګډون درلود چې نن یک شمه ښاغلی محمدي له رئیس خان څخه لوبه وګټله او اتلولي په خپل نوم کړه. ښاغلی قاریزاده وی په دې سیالیو کې رئیس خان سنجي دوم، نادر روحاني دریم او مرید سنجي څلورم ځای خپل کړ. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پای کې اتلو لوبغاړو ته نقدي جایزې هم ورکړل شوې. او د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ له درې شلو ورځو سیریز وروسته د ټیسټ لومړۍ سیالۍ ترسره شوه چې په درېیمه ورځ د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د پاکستان لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې په لومړۍ ټیسټ کې د یوې پاڼې او یو سلو شپاړس پونډو په توپیر بریا خپل کړه. یاد لوبه کې زیمبابوی لومړی توپهنه وکړه چې په لومړی پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره یو سل شپږ اویا منډې جوړې کړې. پاکستاني بیا په ځواب کې د فواد عالم د سلیزې په مرسته څلور سوه شپږویشت منډې وکړې. زیمبابوی لوبډلې یو وار بیا توپهنه پیل کړه چې یوازې یو سل څلور دېرش منډې وکړې او ونه شو کړی د پاکستان د یوې پاڼې منډې بشپړې کړې. په دې سره د یوې پاڼې او یو سل شپاړس منډو په توپیر ماتې ومنله. باید وویل شي چې له دې وړاندې پاکستان لوبډلې د درې شل ورځو سیریز کې هم زیمبابوی ته دوه په یو ماتې ورکړې وه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیری اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. د وای سو واره ولایت او د تذکیرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وز به تلیفون کون که پخپل ووی چه ستونزه سده.
مشکل می داغه ده چه مور ده خانه بیاگه کلی چه داغه پا پسابان پا ولسوالی که مربوط لری چه مور ده شپاش سو و سو کوری چه داغه پسابان ولسوالی ده خانه بیاگه کلی چه ده داغه مور ولسوالی ته چه زو داغه تسکیره نرا که داغه سخت مشکل لرو داغه و سو و تسو کوری داغه چیز آلت اولار سو ولسوالی ته داغه پولیس مزوری او داغه پولیس مو ډیر زوري او د طالب په نامه مو زوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړئ؟ الکترونیکی تذکره غواړئ که کاغذی تذکره غواړئ؟
یا موږ دا کاغذی تذکره غواړو چې یو ولایت بل ولایت ته ځو او هلته موږ دغه آزاد ځو دغه سړی تذکره نه لري سخت مشکلات سره ګیروګان دي او دغه کاغذی تذکره هلته زموږ کندي استه زموږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی ما سمور ولسوالی ته ورته موږ ته تذکره راکړي خو هلته پولیس مو زوري.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري؟
دوه ویشت کاله دی. زموږ عمر دوه ویشت کاله دی.
نو په دې دوه ویشت کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې؟
یا دا دوه ویشت کاله خو ماجر و په هلمند کې و. اوس دا دوه کاله کې چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ دا خانبیګۍ کلی چې دي دغه خانبیګي کلی ته دغه تذکره نه ورکې دا شپږ سوه اووه سوه کوره زه دوه درې ګاشته ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه را کوله خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته.
نو ولې څه وایي؟
وایي تاسې مخالفین یا طالبان تاسو تاسې کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکوو چای ورکوو موږ تاسې ته تذکره نه درکوو.
نو ستاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي دغه زده کوونکي څنګه بې تذکرې درس لولي؟
نس دغه زموږ ولسوالۍ دوه درې ساعته د پساباند ولسوالۍ څخه لیرې دي. دغه پساباند ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ چای لام شته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې او دا د سړي ته تذکره نه ورکي هلته به مکتب و تذکره چیرې
دغه په دغه کلي کې به څو کوره یي؟
شپږ سوه اووه سوه کوره دي.
دغه ټول تذکرې نه لري؟
و نه ورکي. یو دانه مانت کې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکي چې واسطه نه لري بس د طالب په نامه یې زوري.
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو.
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي. والي صاحب ته
ها والی صاحب ته به مې ورسوو. تاسې تذکرې غواړئ بس؟ او او اورم صرف تذکرې غواړئ.
اوریا؟
او اور اورم اورم اورم.
ټلیفون هم زه وام والی صاحب ته دا زما غږ ورسېږي. والی صاحب ته
والی صاحب ته به مې ورسوو. ها بېغمه اوسه.
خیر وسې خیر وسې. دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو.
تاسې چې د یو ځای نه بل ځای ته ځئ یا مرکز ته ځئ یا تجارتي کاری یا فرهنګي کاری د مکتب کاری یو بل معاملې چې هلته ورځئ دغه مشکل څنګه حل کوئ چې تذکره نه لرئ؟
تذکره استراق کول سوالی یا په بازار کې مور ورسو شپه خپل تنس کولای بس حکومت راځي بالا مور وی ټکوي مو روپی را اخلي چې تذکره نه لرو
په دا غزای کې من پری دی نو
وو بس روپی را اخلي دل تر راځي حکومت راځي وای تذکره نه لري 2000 افغانۍ را کړه 3000 افغانۍ را کړه بارش کا تیرک
ستاسو د ټول کلی خلک تذکره نه لري
و دا ځوانان چې پورته شوی دغه یو لاته چې ما پښتنه کړی دلې مې خبرې مې ورسره کړی دا یو لاته تذکره نه لري
د دې ځوانان نه چې نور دی لږ زر عمر زیات دی هغه تذکره لري
و دا مشران د سلویش کالو چې پورته شپنځري هغه تذکره لري
نو کتا سے تذکری غواړی نو د سه شاهدان پیدا کیږي چې شاهیدی ورکړي چې دا د 55 ولسوالۍ وسیدون کی دي او افغانان دي
و ز خپل تاسو بیا ما ته څنګه وای ز خپل بیا خپل دوالان حالت ما سره موجود دي تاسو سره خبرې کی
تاسو مشکل به ورسو
خیر و سه سلام علیکم
د غستون زمو د غور د والی له بیان خاغلی زلمی کریمی سره شریک کړه جناب کریمی د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلی یو وسیدونکې ګل احمد وای چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه وسیږي خو یو هم تذکره نه لري د وایسو واره ولایت او د تذکرو د توزیع دفتر ته مراجعه کړي خو چا عرض نه دی اوریدل په دې حصہ کې مستاسه نظر غوښت
د کاغذي تذکره په توزیع کې هیڅ مشکل نشته د هر وخت کولای شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره واخلي
خاغلی زلمی کریمی دا هم وای د تابعیت د تذکری اخستل د هر افغان قانوني حق ده دا هم وای په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دی پیښ شوی چې مربوطه اداره ده د افغانانو د تذکرو د اخستلو مخه ونیسي درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غور ولایت د پساون ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلی خلکو ته تذکرې نه ورکول کیږي او د غور د والی ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توزیع کې هیڅ مشکل نشته خو الکترونیکی تذکرې لږ وخت غواړي د دا هم وویل چې دغه کس د دې ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او دورو کوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او شو چارو په وړاندې کولو سره خوشاله يم چې ستاسو د اونۍ دغه پروګرام وخت رسیدلی او زه تاهر روشانی تاسو ته وړاندې کوم قدرمنو دوستانو مخکې لدې چې دغه پروګرام په خبرولو پیل وکړو یو یادونه کوم چې زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې نه یادوي او صرف په دې کفایت کوي چې وایي په دغه شمیره دې ماته زنګ ووهي بل دې چې خپل شمیره په خپل ووهي نو ګرانو دوستانو ستاسو د ټلیفون شمیره نور اوریدونکي نه ویني او لکه څنګه چې موږ تل دا تایید کوو لطفا خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې د یاده مباسي نو په دې هیله چې همدا اوس د خپل راډیوګانو څنګ ته ناست یاست او قلم او کاغذ مو په لاس کې وي لومړی به د هو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د پیدا شوو دوستانو په حق له معلومات لري
السلام علیکم زما نوم زلتکار دواک دی د شلمند ولایت لو اشیر ولسوالۍ څخه دلته یو ماشوم علیک چې تقریبا 12 کلونه عمر لري د ګریش ولسوالۍ د پاشک په سیمه کې پیدا شوی دی دغه ماشوم علیک چې عصبي تکلیف لري خپل نوم امیرماد شي او د پلار نوم غوسجن شي د ورور نوم ګل احمد د بل ورور نوم حضرت محمد او د بل ورور نوم خدایداد شي دی وای چې زه د غور ولایت د سیابان د لوړ کوټکان د سینو وسیدون کیم چې دلته پیدا شوی دی او دلته راغلی دی نو که چیرې چې د ده په اړه باندې هر مسلمان ورور معلومات غواړي او یا د ده شناختګان یا د ده دوستان یا د ده قریبان از موږ څخه اوري نو موږ سره د ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه څنګه چې خپل ماشوم دی ترلاسه کړي زما د ټلیفون شمیره به 0 2 0 2 8 0
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت فصل محمد دا پیغام پیژنم. دوشنبه په ورځ د کندهار څخه یو ورک عزیز پیدا کول یو خبره کړي ازادي رادیو سره نو په دا غار کې مشت معلومات راکړي د هلمند سوو د هلمند صدا ماشوم ورغلي دي د سره دین د پیغام د ازادي رادیو په اشب کې پریښي او دا ویلي و چې ما سره ماشوم د هلمند ولایت را سره دی نو دغه هلمند ولایت یو میاشتې وخت کېږي چې د یو میاشت کېږي چې دغه یو ماشوم د هلمند د سره سره دی دغه ورور موږ ته په خپله پر دغه شمېره زنګ ووهي دغه شمېره باندې زما د ټلیفون شمېره به پلایپلی اعلان کړم 0 8 0 3 3 4 6 او 4 6 مې وویل بیا 0 2 پر دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیو چې دغه عزیز چې پیدا کړی دی د هلمند ولایت یو ماشوم چې د سره سره دی دغه عزیز د موږ سره پر دغه شمېره باندې بیا اړیکه ونیسي ډېره مننه تشکر مهرباني د هلمند څخه شیر محمد په خبره کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بریا سلام علیکم. زه محمد سات افغان د کندهار د ولسوالۍ د جړې ولسوالۍ مختلفه موږ یو کښنه پیدا کړی دی د هلمند نو د نوم نه چې کولا دی نو که چیرې کورنۍ زما ځاغه وري که چیرې قریبان زما ځاغه وري راځي د خپل کښنه دی بوزي ځکه یو میاشه فاتله دی موږ سره سره دی ای زه خپل کور ته ډیر ډیر دی نو چې کلیوال ما ځاغوز ما تر دې اړیکه ونې خامخا چې کلیوال خپل کښنه په تمه دی نو را خپل کښنه دی بول دی چې زه خپل ټلیفون شمیره مو سوایم چې پر څلور آیا نه اتیا د جیش و څو د اړیا
ما یو کښنه ماشوم به راکړي لمن سار لسوډا سار کې پیرمن دې راکړي دی جناغا نومیږي پلار په جناغا ورته وایي پلار نومیې شرالیا کا دی د اخ نومیې یکمت نومیږي د یکمت ورور سردار نومیږي ما په هلمند شرګا شار کې پیدا کړی دی دا لس دولس ورځې کې چې ما سره سره دی بس سره رخچینه د بور کالی دی او پکوړي چمپالې بپشا دی او ګاندې روغ دی لستونی روغ دی هر سړی وو کولای شي چې ما سره پر دا شنو روبا نیاري کولی شي څه پروا څه پر پینځه پازنه دریو شپاز دوا بلوارې د شمیره تکرار وو چې پروا چې پر پینځه شپازنه شپازنه دریو بیا شپاز دوا دا زما شمیره ده بس هر ور کول شي چې ما سره دا شمیره باندې خبره وکي. والسلام
لیکي تر هغه لایم زه سرداد ننګرهارې در سره یم ننګرهار ولایت نیم دا د غلطه یو کاری شمن کړه کړه تاسو غو نه بنام دي چې دا معلومات نو کاری فرید الله د پلر نیو معاملې دي چې هر څه خپل کې نظر تشماري و دې هره چې دې شماره سره به اړي کټینګ کړو خپل هغه لا ستراوړي اړي ورته وایم 0 2 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
903 904 شماری ورته بیا تکراروم یو یو ورته وایم 0 8 4 5 5 0 0 دیوا شماره د 0 8 9 0 3 9 0 4 په دې هله چې پیغام راته نشر کې بس تاسو لګي خو وخت
ګران دوستانو په دې هله چې تاسو د خپلوانو یا دوستانو څخه کوم څوک په همدې جمله کې وی اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونه بخبارو کړو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
زما یو برکات دی هیبتونی د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ د غره ولسوالۍ کې دونکو دي چې په تنه جګ کړی دی د خپل کنټرول د کمه دی د ماګه سم کار نه کوي. دا دې وخت دی چې دا راکړل شوی دی چې څوک خپل معلومات ترې مسول دي په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. که پر وسته ونه وي
السلام علیکم 1 1 2 телефон шмера я за ребят правилом. Типа РВ, типа АТ, НА, УА, АТ, ЕО, ЕО, 2. А за ты радио Сахил, у втором ударе, с мастерам на зарке, у вас салам бы экстра.
Ассаламу алейкум, баста салам, чиза Мухаммад, самай урур дай, имя Пакистан дай, салур каламаски, надара кашавай дай, качата за дапахам, галуматви, дамарго ужван, نظمر سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. شمیرې یو ځل وروسته ورته وایم. د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ د سارګي اوسېدونکی دی چې د اجاودالله اکا لمسی دی، د خیرګل اکا زوی دی. که د ده په اړه چیرې معلومات وي، نظمر سره دی په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 او 0 4 9 او 0 5 1 بله سلام شمیره چې 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپک شپک نه نه صفر و سلام.
السلام علیکم. زله روزان ولایت څخه د جهراوت ولسوالۍ څخه مثال احمد خبره کوم. زما یو عزیز دی چې عبدالکریم نومیز په دماغي توازن لري، له مهربانۍ له مخې هر وخت یا معلومات لري یا ورمالمي نمبر یا د زه خپل نمبر ورکوامه صفر اویا پنځه او اته سوایا او دوه سوایا نمبر یې ځل بیا صفر اویا او پنځه دوه سوه اته سوایا او دوه سوایا. ولکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یمله کندهار ولایت. زما یو دوست ورک شوی دی د شبیر احمد په نوم باندې. نو چې څوک په اړه معلومات لري او یا د چا سره موجود یا څوک په خبري، نو ما سره دې په همدغه روشن شمیره باندې اړیکه ونیسي چې زه به ډېر زیات خوشحاله شم. صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. ایوز لیبیا وایم که چانی نوٹ کړی صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. تر بیا د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. جانان یم د کندهار ولایت څخه زنګ درته ولیدی. زما یو ورور چې د میزان د فرکسم دی نشه تللی و، نو هر مسلمان ورور ته معلومات چې په دغه نمبر زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت څلوېښت. د عرفان میز د پیداد زوی دی، دا ریاست ورک شوی دی پنځه کاله څلور کاله یې کېږي. نو هر مسلمان ورور ته که معلوم وي یا لیدلی وي یا دی خپله زما اواز اوري، که دغه نمبر کې ما ته زنګ ووي، زما پیغام نشر کوي. السلام علیکم.
بلار السلام علیکم. زما یو شناخته دی د عزیز په نامه دی د هلمند ولایت د شهزاد ولسوالۍ د مرنګ د سیمې دی. که هر چا ورور لیدلی یې په دغه شمیرې دلته زنګ ووایې. صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس نه شپږ څلور نه صفر. هر ګران ورور کې لیدلی په دغه شماره کې زنګ ووایې. زموږ د عزیز په نام صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ څلور نه صفر. د شپانو سکالو دی. هر ګران ورور کې لیدلی یې موږ ته خبر راکړي.
السلام علیکم. احمد جان زغل الله سناری کنیوله. زما یو د کرب دی د واسیر په نامه د اتل سکلو د پنځم مش کې سم درک ده. که هر چا دې کاری نو غوښته مې رسې دې اړې کوونی شي. خو ما سوا دې زګیش اتریش دې زتلیش مې تکرار. خو ما سوا دې زګیش اتیویش پنځه څلوېښت زر ډالر دی جایزه واخی او صلی الله علیه و سلم.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد له هلمند ولایت څخه پیغام پیښدم. موږ یو ماما دی د 30 کاله کیږي چې د ایران پر لارې نادرکه شوی دی. نوم یې داوود دی، د پلار نوم یې ملا محمد عمر اخوان دی، د ورور نوم یې احمد شاه دی. هر مسلمان ورور کله د په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې پر دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. 01 9 8 9 8 6 0 8 2 یا شمیره وایم 01 01 8 9 8 9 6 2 8. والسلام په احترام.
سلامونه. دا تلیفون فریقه انعطلا تنګیوال اوس مهال له وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه درته دغه پیغام ثبتوم. زموږ په سیمه کې د ننګیالي په نامه چې کوم کس نادرکه شوی دی تر اوسه پورې کومه پته نه ده لګېدلې. نو د هغه دوستانو نه هیله کوم که چا ننګیالی لیدلی وي او یا ورته معلوم وي او یا د چا سره ژوند کوي نو د مهربانۍ د مخې دې زموږ سره په لاندې شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 9 8 2. دا شمارې تکرار یو ځل بیا 0 5 9 9 0 8 0 1. مننه کوم د ازادۍ راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم سید سلامونه. زما د کازې دی محمد امین نیوی چې په کوکو اعظم مشهور دی. دا دې واسي چې نه درا کړی چې تاسو یې معلوماتي مصر په دغه شمېره اړ کېونی شي. څه په وسه و نه وی وې شپږه نه نه وی شماره دل بیا ورته وایم. څه په وسه و نه وی وې شپږه نه نه وی ته هر څه په اړه معلومات راکړئ مستحق جایزه دی. والسلام.
سلطان محمد په نامه د تازه ګل اکا زوی دی، د ماماګي خوري دی. نو دغه تقریبا د پروسه ښکار دی سکیوري چې ورک دی نه درکه دی رسار سړی کې پاړه باندې معلومات لري ورور مشر دی په دغه شماره باندې اړي کې ونی سي چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دو دو شپږ څلور. شماره یو ځل بیا تکراروم چې پر و و تنځ شپږ درې دوه ور دو دو شپږ څلور. ازادي راډیو ته خن یو جهان مننه د ازما پیغام نشر کی ورور و سلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ته زه دا پیغام لیکم. ازما یو زید درلو په نامه د ګل کریم زید د عبدالقدیم او د رملا یعنی پلا ورور ده. دا اتلس میاشتې شو چې د کورونا درک ده. دا نمبر باندې مونږ ته زنګ وایي څه پر وایا 50 9 1 0 8. لمبر شماره بیا تکرار 50 9 1 0 8. په دې شماره د موږ تازه غوې ازادي راډیو نه ډیر مننه چې دا پیغام زمانه شرکی.
قدرمن اوریدونکو د همدې پیغام خپلې دل سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله تر بلې خبرونه د خدای په امان.
خدایا څه شو هغه ښکلی ښکلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپېڅلي خلک هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي ژړوي نه هغه زما یار زما دلدار ای زما یار زما دلدار چاک 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 صدا زما ای ای او پاپل چاک 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 وای صدا زما ای ای زما یار زما دلدار ای زما یار
کابل چان کابل چان وای سدا زما دې 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 رام زما
kitchen, Fatma, 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 Fat